راکار کوي.
زموږ د میرمن بهیر څخه به درې تنه د میرمن بهیر په استازیتوب په جولای په میاشت کې لندن ته ځي او هلته فکر کوم چې یو ژورنالیسته ده چې هغه د فکر کوم د دنمارک ده، هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی وو. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نه به د میرمن بهیر په فعالیتونو باندې هم غږېږي. او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي، هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی معلومات.
دغه ټولنې یو بل اغړې د غزنی سره تعلق لرونکې پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي، د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي،
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینه پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره بودیجې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه وو، نو په هغه وخت کې نوی نوی حکومت تغییر کړی و، نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپل ادبي ذوق څنډه به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران یې هم کوي، خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه وو سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. خو د همدغه نارینه وو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستې چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بنډارونه کېږي، ادبي بنډارونه نه غونډې ښځینه راټولې نه شي او داسې بنډارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن د نارینهو د ورونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، د دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي، د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
چې میرمن بهیر په لومړنیو کې دوی کار وکړ، زموږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې د ولایت په ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي حتی راټولې شي. په دې کار کې دې لپاره ښه کار وشو، یعنی دې لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې چې په کابل کې دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغو ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعره چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل چیړي او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی دی، یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغوی موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي. د ټلیفون په سر خیر راته وایي او بیا څو کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر کړي، نو بیا نو هغه څنډې اړیکو مسولو زه یا ما ته سمس کېږي او یا هم ما ته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي، بیا هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زموږ ساعت د کلیوالو خویندو لپاره ده، چېرته چې دوی شاعران دي په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې موږ کړی دی له دوی سره موږ کوو او که چېرته دوی شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوزه دی، نو موږ چاپ کړي هم دي د دوی شعرونه. مثلا په نیمروز کې د شیخ عبدالجاده شعري ټولګه دي، همداسې په ننګرهار کې په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګه دي او نورې هغې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او میرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینه کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې هم په تحقیق کې او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي. دا زموږ لپاره همدا یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره
د ښځو لخوا ویل شوې دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي. دغه د وړوکوالي د ودونو د دوی سره د خاوندانو د رویو د ډرون الوتکو د طالبانو د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
نو کله چې دغه شعرونه موږ سره ځي په فکر دغه شعرونه کې هېڅ محدودیت نه وینم، ځکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنې زغرده وایم، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاس او ګرېوان دي هغه پایشه چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنې کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول راوړي، یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته. البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونه شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نه شته. بهش تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کې وه نوی وختونو کې نجونه دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثر نجونه چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري، او ولایتو کې اکثره نجونه شته چې هغوی تلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نشته په الفاظو باندې. خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر وبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمواري ترسره کوي د وردګ سره تعلق لري وایي اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
هو اکثرا تپې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی، او تپې عموما داسې به دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي هغه به یې لیکلي وي بیا به یې ثبت کړي وي، هغوی تپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده. اکثره مېرمنې که تاسو پښتنې مېرمنې وګورئ له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی تپې وایي او ماغه بینه دوی کنه نوی چپی اما کیږي دوی خو ژبه تر ازیا ما خوای او دا یو خاص استعداد فکر کوم په پښتنو مرونه کیږي، یعنی زرګونه کافی دی او تر اوسه پر دې شاعر هم نبی معلومه اوسه کې دام نشي کولای ځکه چې هر مېرمن کولای شي چې تپا ووایي.
نه ما غنی وای اوس هم ډېر خزي او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړی له شاعرۍ خبر شي، نو ځکه بیا ډېر په ګران خزي له دوی سره رابطه کوي. دا چې د مېرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او ځای راغونډیږي په اړه یې نعیما غنی وایي
عموما هره پنجشنبې باندې غونډه لرو هغه مایم ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي، بیا ولایت کې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره تلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو، یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ په سایتونو کې چې موږ کوم خپل راپور نشته و د راپور په پای کې لیکو چې دا راتلونکې غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. موږ عموما په غونډه کې درې برخې لرو، لومړی دا چې موږ خپل کارونه باندې رهېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کې څه باید وکړو، د یوې اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې کوو، او دوهمه برخه کې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو، هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم تلیفوني موږ ته ویلي وي هغې په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي، خپل نظرونه ورسره شریکوو هلته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کې شته هغه ورسره شریکوو، او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي او بیا همدغه دوې برخې مو د غونډې اصلي یعنې اجنده وي.
نعیمه غنی وایي پښتنو مېرمنو د خپل زړه حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي.
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوه ټکو کې کولای شي چې خپل یو نه درته ښکار کړي دن بس تاسو ته چې تاسو یو ګورې رښتیا هم هغه دی چې یو ژوند یو ډیر لوی انځور دی او هغه تاسو مدخته یو چې د شیام سره دا ډیره ډیره ښکارا شي زبې څو بیلګې د سوای ملک چوي زما ریباره پیمان خوره ایمان د خوار کړ دې یلې منګی لپاره په پښتنو چې مخکې اکثر د دې لپاره چې دوه نفر په منځ کې کنا ریباری کوي هغه نجلۍ یو حالت ته غواړي که هغه هر ډول هم وسیږي یا نو هغه کس چې دا ریباری کړې د هغې ته یا یوه توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لونګی ویل کېږي په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی و نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې منګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړ او په یوه ټپه کې د خپله د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دلته ښې شي په یرو پټ اور دی لږه پرېودې وسوم مطلب دا چې هغه ته دا ټول حالت معلوم دی هغه ریبا سره درېیم کس چې دوی په منځ کې باندې کړیڅوک کوي او دا نجلۍ حالت ته غواړي هغه به دا ټول حالت معلوم وي مګر بیا هم څه کوي ریباری کوي او دا کیسه یندې ده سره ځي او یا هم وایي چې مسافر څه شوي زیړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو دغه مېرمن چې په کور کښې د هغې څه څومره ستونزې پیدا کېږي او هغه مېرمنې چې کور کښې دي خواښې دی اندرین دي د هغې ته وایي چې ته خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کښې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړه چې بیا نه را ځم وطنه د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي هغه یعنې دا واک نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به را شي که به را نه شي هغه په یوه ټپه کښې هغه ټول هغه زړه کښې څه خبره ده هغه خپل وطن ته وایي او خپله بې وسي ښاروي بیا یعنې بیا نه شم زه سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي هغه مې اورېدل ده چې وایي زما په غم کښې نه دی د خپل نس په ډکېده کښې زه دی بابک نه دی لېوه دی
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم د خدای په امان.
مرغی دا جنگ